په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو له مرستندویو هیوادونو غوښتل چې د افغانستان له ستنو شویو کډوالو سره مرستې وکړي. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ویاند وایي چې له پاکستانه ستنو شویو او ستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره د لازمې بودیجې د نشتوالي له امله د ژمي لپاره دغه پروګرام درولی دی. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. پاکستان وایي د افغانستان په اړه د آسیا د زړه هیوادونو په راتلونکي غونډه کې چې په هند کې ترسره کیږي ګډون کوي. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې جګړه پنځمې ورځې ته وغځېدله او د اروپایي ټولنې وکیلان به نن په هغې رایګیري سره چې تمه کیږي له ترکیې سره د غړیتوب پر سر خبرې وځنډوي، انقرې ته په کور دننه د پراخې ځپنې له امله یو سیګنال ورکړي. د هم بشپړ خبرونه. پاکستان د چهارشنبه پر ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د دغه هیواد جګپوړی ډیپلومات به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کانفرنس کې برخه واخلي. د هند بهرنی چارو د وزارت ویاند ویکاس سوارب ویل اسلام آباد تایید کړی چې په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوړی سلاکار سرتاج عزیز به د ډسمبر په دریمه او څلورمه د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د پرمختګ او امنیت په اړه بحث کیږي او یو شمېر هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به په دې غونډې ته ویناوې وکړي. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې نن پنځمه ده چې جګړه روانه ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي ریډیو ته د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل:
طالبانو درې نفر وژل شوي دي او اته نفر زخمیان دي. مګر د طالبانو له خوا نه چې په یو کور باندې راکټي برید شو، په هغه کې یو څلور نفر زخمیان دي، خو ښځې او ماشومان دي.
طالبانو تر اوسه د دوه ولسوالۍ کې دوی ته د وراوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ایتالیا د ایمرجنسی روغتونونو د خدمتونو د پراخېدو غوښتنه وکړه او د دې روغتونونو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې دولت په دې برخه کې هر راس همکاري ته چمتو دی. ولسمشر غنی تیر ماښام په کابل کې د ایتالیا د ایمرجنسی روغتونونو له استازو سره پارک وکتل. د ایمرجنسی روغتونونو استازو دی جان پانیک او ایمانوئل نانی ویل چې دوی غواړي په لنډ راتلونکي کې په پنجشیر کې یو شل بستریز روغتون پرانیزي. د ایټالیا په مرسته په افغانستان کې د ایمرجنسی شپږ څلوېښت روغتیایي کلینیکونه او دوه روغتونونه یو په کابل او بل په لشکرګاه کې فعال دي. په دغو روغتیایي مرکزونو کې زر افغانان او پنځوس بهرنیان کار کوي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې پنځه تنه د دوو عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. شهزاد مسیح او شامه بیبي په 2014 کال کې په پنجاب کې د یوې ډلې له لورې د کفر په تور وهل سول او بیا د قهر وړو برید کوونکو له لورې د خښتو په بټۍ کې وسوځول سول. د محکمې دا پریکړه په پاکستان کې د عیسوي ټولنې لپاره یو بېساری کامیابي بلل کیږي. تر دې مخکې چارواکي له دې ویرېدل چې کچېرې د مسلمانانو د دې ډلې پر ضد پریکړه وکړي، پیاوړې اسلامي ډلې به په قهر سي. د تروریزم ضد محکمې په لاهور کې پرون همداراز اته تنه نور د دې پیښې په تړاو په دوه کاله بند محکوم کړل او محکمې درې نوي تنه نورو ته برات ورکړی دی. ایران د اسرایلو دا تورونه به بنسټ وبلل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو شمېر غړي د ملکي الوتنو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې لېږدوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو استازي داني دانون دا تورونه د سه شنبه پر ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړل. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال استازي غلام حسین دهقانی پر نوویل په لیک یو ځل بیا یو لړ بې بنیاد تورونه پرته له کوم دلیل زما پر هیواد د عادت له مخې لګول سوی دي. دهقانی هم دراز د اسرایلو دا تور رد کړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو یې سرغړونه کړې ده. دې مسلې ته هم د اسرایلو په لیک کې اشاره سوې ده. د اروپای ټولنې وکیلان بنن په غیرایګری سره چې تمکه جله ترکیه سره د غړیتو پر سر خبري وځندوي انقره ته په کور دننه د پراخ ځپنې لامل یو ځکنال ورکړي. د اروپای ټولنې په قانون جوړونکو اورګان اروپای پارلمان کې لوی ډلې د غوړندیز تر شا درېدلې چې له ترکیه سره د غړیتو پر سر خبري ځندوي. د غوړندیز بل له ترکیه سره چې د اعدام سزا بیرته جاری کوي ټول خبري پایته ورسوي. که څه هم دغه رایګیری اجرایي بڼه نه لري خو هغه به پر اروپایي کمیسیون چې له انقره سره خبرې مخته وړي فشار راولي. پاینال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د اروپایي ټولنې پر غړو انتقاد وکړ چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه یې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. اردوغان نننۍ رایګیری ته په اشاره وویل چې که د هغې نتیجه هر څه وي زموږ لپاره ارزښت نه لري. د جولای د میاشتې ناکامې کودتا په ترڅ کې اردوغان په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او د اپوزیسیون ډلو خبریالان او مدني ټولنو پر وړاندې پراخ ځپونکي عملیات پیل کړي دي. تمه ده چې د سوریې او اوکراین کړکیچونه په مسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدودیف او د نړیوال سره صلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. د میدودیف مطبوعاتي دفتر د پنجشنبه پر ورځ وویل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له مشر پیټر مورر سره په غونډه کې به د نړۍ په مختلفو سیمو کې د بشري بحرانونو په اړه تمرکز وسي. له مسکو څخه مورر درې ورځنۍ کتنه په داسې حال کې کوي چې په تېره بیا په سوریې کې جګړو د سره صلیب او ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو ادارو ډېرې منابع ځان ته ځانګړې کړې دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنې کې پر دې خبرې وکړې چې د جګړو په سیمو کې ملکیانو ته په څه ډول کېدای سي بشري مرستې ورسول سي. مرستندوی ادارو د سوریې محاصره سوي حلب ښار ته ډېر پام اړولی. د دې ښار په ختیځ برخه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده له 2500 ډېر کسان د خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخ دي. او د دې مهال وروستی خبر ده چې د اوکراین ولسمشر به نن د اروپای ټولنې له مشرانو سره په غونډه کې پر هغوی فشار راولي چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه جاري وساتي. پیترو پروشینکو له ډونالډ توسک او جین کلاود جونکر سره دا غونډه په داسې حال کې کوي چې کیف دې ته اندېښنه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کله په جنوري کې کار پیلوي د روسیې په وړاندې د لویدیځ اراده کمزوري کړي. ټاکل سوي ده چې اروپایي ټولنه راتلونکې میاشت په سرمشریزه کې د شپږ میاشتو لپاره د هغو بندیزونو پر غځولو خبرې وکړي چې په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیایي الوتکې د رانسکورولو وروسته دې ټولنې لګولې دي. له ویزې پرته د سفر کولو په بدل کې د بروکسل د کورنۍ سیاسي اصلاحاتو غوښتنه به هم د خبرو په اجنډا کې شاملوي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو لمرسندوی هیوادونو غوښتل چې د افغانستان لستنو شو کډوالو سره مرستې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویان بیا وایي له پاکستان لستنو شو او ستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره د لازمې بودیجې د نشتوالي له امله د ژمي لپاره دغه پروګرام درولی دی.
په دې درې میاشتې کې موږ وکولای شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو تر څو دا پروګرام بیرته ادامه پیدا
وکړي.
د نورستان د دواب ولسوالۍ یو سیدونکو چوي په دی ولسوالۍ کې روانو جګړو دوی ته ډیر ستونزې راولاړې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو د وجهي صندوق د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او د غراز د حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدی سره پر دې خبرې کړي چې آیا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکلو سره به انتخاباتي ستونزې هوارې شي.
د افرادو عدلون بدلون نشي کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحات لپاره تکمیل او بشپړه کړي، او دا هم نشي کولای چې بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي کې به انتخابات له ګواښونو سره، خنډونو سره او ستونزو سره مخامخ نه وي.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو لمرستندوی هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان له ستنو شو کډوالو سره مرسته وکړي. له دغو کډوالو سره واشنگټن په خپل د لسګونو میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. د امریکا له دې کومک سره د روان میلادي کال له پیل تر اوسه په بشري برخه کې د هیواد مرسته څه باندې 200 میلیون ډالرو ته ورسېده. تفصیل د احمد شبر پر رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ پر ټولو هیوادو غږ وکړ چې د افغانستان لپاره په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو غوښتنه له پامونه غورځوي. ملګرو ملتونو له هغو کډوالو سره چې افغانستان ته په روسیو کې ستنه شوې دي د مرستو هیله کړې ده. امریکا له خپل لوري له دې کډوالو سره د نږدې 24 میلیونه ډالرو مرسته اعلان وکړ. واشنگتن د دې شمنې اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې په کابل کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرحات ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو د ستونزې له امله یې د پاکستان له حکومت سره موافقه کړې چې د افغان مهاجرو د ایستلو لړۍ د ژبې په مخه ودروي او له کابل سره هم په خبرو دي چې موافقه ترلاسه کړي.
په دې درې میاشتو کې موږ وکولای شو چې د منابع له جامع جهانینه ترلاسه کړو ترڅو د پروګرام
یو این ایچ سی آر اټکل کوي که مرستې دوام وکړي په ژمي کې به هم شاوخوا درې لکه راجستر شوي افغانان افغانستان ته ستانه شي. د روان کال له پیل راهیسې تر درې لکه 80,000 ډېر راجستر شوي افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغان چارواکي وایي چې افغانستان ته د ټولو ستنو شویو کډوالو شمیر نږدې 1 میلیون ته رسېږي. امریکا له خپلو تازه مرستو نږدې 40 میلیونه یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنرۍ ته ورکوي تر څو له اغوستنو شویو سره چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د سرپناه، د کور د وسایلو او د ژمنیو لوازمو مرسته وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د واشنگتن نورې نږدې 40 میلیونه د خوړو نړیوال سازمان ته ځانګړي شوي تر څو د افغانستان ختیځ ته له ستنو شویو سره بیړنۍ مرستې وکړي. همداراز له هغو کسانو سره کومک وکړي چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
و امریکا د امریکا متحده ایالاتونو له مرستندوی هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان له ستنو شویو کډوالو سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد وایي چې له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بهیر هم د 3 میاشتو لپاره درولی دی. البته د ژمي په موده کې ښاغلی فرهاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی دغو ستنېدونکو کډوالو ته د مرستو لپاره لازم منابع په اختیار کې نه لري او دغه 3 میاشتې به یو فرصت وي چې وکولی شي ورته لازم امکانات برابر کړي. د ازادي راډیو خبریال عبادالله ننزی له ښاغلي فرهاد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د دې پریکړې تر شا نور عوامل هم شته.
عمده دلایل چې دا پروګرام ولې د زمستاني وخت ته ځي عدم د مالي وجودي دا په دې معنی چې موږ کافي منابع نشته چې دا برنامه مخته بیایو. او دوامه چې په افغانستان کې هغه افغانان هم چې بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي نو دا وقفه کولی شي چې د افغانستان دولت او نړیوالو مؤسسات ته دا یو فرصت مساعده کړي تر څو موږ وکولی شو چې هغه افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي د هغوی اړتیا ته رسیدګي وکړو. او په دې درې میاشتو کې موږ وکولای شو چې د منابع له جامع جهانینه ترلاسه کړو.
آیا د پاکستان حکومت دغه پریکړه ستاسو منلې او کنه؟
د پاکستان دولت له خوا په یو درې اړخیز مجلس کې تقریبا 1 میاشت 2 میاشت مخکې په جنیف کې د افغانستان دولت د پاکستان دولت او د یونیسیا له خوا وشو. په دې مجلس کې د پاکستان دولت له خوا نه دا پروګرام زندیدل یو پیشنهاد د غوی له خوا نه وو. نو د یونیسیار ځکه چې مخکې ویل امکانات هم محدود وو ځکه نو دا پیشنهاد د پاکستان له خوا یونیسیار ته منظور شو، یعنی یونیسیار هم دا ومنله. خو اوس په دې درې اړخیز بحثونه کې یوازې د افغانستان دولت پاتې دي چې موږ خبرې اترې کې بوخ یو دولت سره تر څو یو حل لارې پیدا وکړو چې هغه افغانان چې غواړي خپل وطن ته بیرته راستانه شي هغوی سره موږ مرسته وکولی شو. د خلکو سره باید دا زمینه په دې درې میاشتې چې وقفې ته ځو او افغانستان دولت که چېرته دغه دا پالیسي روښانه کړي نو دا یو فرصت دی افغانستان دولت نړیوال کمیونټی ته تاوندارنګ یونیسیار ته چمون وکول شو خپل پروګرامونه خارسه جوړ کړو د نن افغانستان کې د غوی جرمنی تیاتر رسیدګي وکړو.
لدی مخکې هم تاسو له نړیوال ټولنه د افغان کډوالو د بیرته راستنې دوه په برخه کې د مرستو غوښتنې کړې وي. آیا دغه مرستې اوس مهال تاسو سره شوي او کنه؟ اوس مهال څومره پیسو ته تاسو څومره مالی لګښت اړتیا لري څو د افغان کډوالو ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي؟
منابع خو ډیر محدود دي، ځکه ما مخکې اشاره وکړه چې یو عمده دلیل چې دا پروګرام وخت زمستاني وخت ته ځي دا دی چې یونیسیار امکانات نه لري ترلاسه شي د خلکو سره مرسته. که دا پروګرام ادامه ولري د یونیسیار تخمین لخوا تقریبا کېدی شي په دې راتلونکو درې میاشتو کې 300,000 نور افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شي. هغه افغانان چې ثبت او راجستر شوي دي 300,000 افغانان، په دې معنا دي چې 1,000,000 امریکایي ډالر ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام ادامه ولري. نو دا په دې معنا دي چې یونیسیار دا امکانات اوس نه لري.
کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنر ویا نادر فرهادو چې وایي له پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د بهیر د دریو میاشتو لپاره اندرولی، ځکه دی چې دغو کډوالو ته لازمې مرستې نشي رسولی او په دې موده کې به هڅه وکړي چې ورته لازم امکانات برابر کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اوازی اوریدلی شي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې څو ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. دغه جګړې د خلکو ژوند ډېر انتریخ کړی دی. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته خپور کړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح ته وښو.
نېشنل انټرست خبرونې په خپل پرونی غړي کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب لیکنه خبره کړې ده. د دې امریکایي خبرونې د لیکنې په پیل کې راغلي د روان میلادي کال د اگست میاشتې پر 23مه په کابل کې د افغانستان پر امریکایي په هنتون د ترورېستي برید راپور څرګنده کړ چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې څومره جدي دي. د لیکنې په حواله ترورستان په اسانۍ سره وتونېدل، ځانونه په هنتون ته ورسوي، 12 کسان ووژني او 45 نور ټپیان کړي. نېشنل انټرست خبرونه زیاتوي دا افغانستان لپاره یو بل مصیبت پرونکې پیښه وه، خو له موجوده خطرونو سره سره د افغانستان امریکایي په هنتون پرانستل سوی، خو دا خاصه اجازه یې اخیستې چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ځای به دوی خپله په خپلو امنیتي مامورانو خپل امن برابروي. د خبرونې په باور دغه په هنتون له هغې پیښې د معیاري امنیت د ارزښت یو ګرانبیه درس واخیست، خو له بده مرغه نړیوال پانګوال چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په باب بل نظر لري د اجازه نه لري چې د خپل امن لپاره خپلې خصوصي او مسلکي امنیتي کمپنۍ وګماري. د نېشنل انټرست خبرونې په لیکنه کې راغلي په وروستیو کلونو کې افغانستان د سیمه ایز تجارت او د انرژي د قراردادونو د نهایي کولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. خبرونه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د چاپی پروژې یادونه کړې چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته انتقالیږي. دغه راز د کاسا زر پروژه چې د برېښنا د پروژې په مرسته به منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره تړي یاده کړې ده، او د چابهار بندر پروژه هم مهمه ګڼل شوې ده. د خبرونه په باور په افغانستان کې د موجوده امنیتي اندېښنو له کبله د دغو پروژو تطبیق ورو روان دی. نېشنل انټرست خبرونه د ساري په توګه د چاپی د غازو د نلیکې سیمه ایزې پروژې یادونه کړې چې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت ده، خو په افغانستان کې د موجوده امنیتي اندېښنو له کبله یې چارې ځنډېدلې دي. کاناډایي خبرونه ډیجیټل ژورنال په خپله تازه ګڼه کې د بشري حقونو د مدافع ډلو او هغو کورنیو پر غوښتنه لیکنه خپره کړې چې له افغان حکومت څخه یې د شیعهګانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بشري حقونو د څار ادارې پر غوښتنه تمرکز شوی چې د یوې وروستۍ حمله د قربانیانو له کورنۍ سره یو ځای له افغان حکومت څخه د شوی اقلیت پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. دوی په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کوي چې د کابل په دارالامان سیمه کې د دوشنبه پر ورځ په باقر العلوم جماعت کې ځنوژن کې برید څه باندې 1.5 کسان ووژل او تر 500 ډیر نور یې ټپیان کړل. د بشري حقونو د څار ادارې یوې مخکښې څېړونکې میرمن پاتریشا ګاسمن ویلي داعش ډلې د شیوګانو د راټولېدنې پر ځایونو خپلې وحشتناکې او غیر قانوني حملې زیاتې کړې او هیڅ ځای خوندي نه دی پرېښی. د ډیجیټل ژورنال خبرونې په لیکنه کې د تیرې میاشتې حملې ته هم اشاره شوې چې د افغانستان په شمال کې د اشورا پر مراسمو وسوه او 14 کسان یې ووژل. تر دې مخکې په کابل کې پر شیوګانو دوه نورې حملې وسوه چې داعش ډلې مسؤلیت ومنه او په نتیجه کې 13 کسان ووژل شول. د لیکنې په دوام کې راغلي د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د هغې حملې مسؤلیت هم منلی چې روان کال په کابل کې د شیوګانو پر اعتراضیه غونډه وسوه او په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د ډیجیټل ژورنال د لیکنې په حواله د داعش جنګیالي چې په سوریه او عراق کې ځینې سیمې په کنټرول کې دي په افغانستان کې هم د پښې ټینګولو ځای پیدا کړی او وسلوالو طالبانو ته یې د هغوی په خپله خاوره کې خطر پیښ کړی دی.
د نورستان په دوه ولسوالۍ کې جګړه 15 ورځې ته غځېدلې ده. د جګړې د دوام له امله لارې او بازارونه بند شوي او ورسره د خوراکي او نورو اړینو موادو بیې او نرخونه هم لوړ شوي دي. ازادي راډیو خبریال روح الله انوري سیمه ییز خبریال پرې رپورټ لري.
د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه 15 ورځې ته هم اوږده شوه. که څه هم چې هلته تلیفوني شبکه او دواب ته تللې سړک تړل شوې، بې له دولتي مسؤلینو او طالبان څخه بل چاته د سیمې اوسیدونکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او نورو ستونزو په اړه پوره معلومات نشته. خو د دواب په گاونډ کې د پرتی ولسوالۍ نورګرام اوسیدونکي وای هلته له نږدې تیر یوې اونۍ بازار تړل شوی، خلک له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډه شوي، خوراکي او نور اړین مواد هم کم شوي او نرخونه یې لوړ شوي دي.
اوازې دي چې ملکي تم پکې مرجو لا وخت دا شپږو اتو ورځې کې چې بازار تړل شوی دی، خلک دکانداران چې سو اټول د حقیقت دي حتمن به خلک د مشکلات سره مخامخ کړي. چې دغه بل لار نشته چې خلک ورته شیر وړي یا بل لار نو سودا راوړي. خوراکي توکي سهار سره ټول خلک دلته چې کده سو غلطه پاتې دي نن دي خاطر لا تر اوسه پر سو کډوال شوي نه دي. خو عمل ته دی یو کړي نه بل کلی ته کزیم عمل ته نږدې به چې پریږدي. خو مسافه ډېره زیاته ده، تقریبا 20 کیلومتره مسافر دي دوه په نورګرام ترمنځ.
دوی وای کومو کسانو چې خپل کورونه پریخي د ژمي په یخو او باراني شپو ورځو کې په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې راګیر دي. د لارې بندېدو او د جګړې د دوام په وجه لری زینو ته هم نشي تللې.
کوم د دوام باندې جګړه روانه ده، دغه جنت ډیر خلکو هجرت کړې، ځینی آبادۍ ته رسیدلي دي او ځینی په غرونو کې بیچارهګان سره د بچو اربال مطرح ته پاتې ده. په یخو غارونو کې پراته دي، په یخو ساحو کې پراته دي، رسیدګي نور ولسوالۍ ته هم نه رسېږي.
خلک له دولت غواړي چې زر تر زره دي د لارې خلاصولو او هلته د پیل شوی جګړې پای ته رسولو د پاره ګړندې هڅې وکړي څو په دواب کې د پروتو وګړو ژوند خوندي شي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس هم دوام لري. په یاد جګړه کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي، اته ټپیان دي او په دوو کورونو د هوان د ګولیو لګیدو په وجه څلور ولسی وګړي چې پکې خزي ماشومان او یو سپینګیره سړی شامل دي ټپیان دي. والی وای کوخخ کوي چې په لار کې خخ کړې شوی مینونه او لغره څخه ورته راغورځول شوی تیږي لری کړي او سرک د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
د خلکو د کورونو نه د وټلو په مورچ کې کوم گزارش نشته. د نورستانوالي د دې توګه چې لارې بندې دي، خپل خلک د دې ستونزو سره مخ دي. کوشش کوو چې په همدې یو دوه ورځو کې دغه مشکل خلاص شي او لارې خلاص شي.
خلک وای د تیر یک شنبه په شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د نورستان په دوه ولسوالۍ ډلیز برید پیل کړ. دولت طالبانو ته او طالبان دولت ته د مرګ ژوب لړولو داوی کوي. د جګړې د دوام او د لارې بندېدو په وجه ولسی وګړي زیات زوريږي. په جنگ کې خېل خواو ته پکار دي چې د ولسونو ستونزو ته په کتلو سره جنگ بند او تړل شوی لار پرانیزي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ایمان پر ضد مبارزې نړیوال کمپاین وایي تیر کال د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې زیات خلک د ماینونو د چاودنې قرباني شوي دي. د ادارې د افغانستان د چارو مسؤل وایي چې په افغانستان کې د ماین پر ضد مبارزه د مالي مرستو د کموالي له امله له خنډ سره مخامخ کیدلی شي. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ماین پر ضد مبارزه نړیوال کمپاین وایي په 2015 میلادي کال کې 1300 لس تنه افغانان د ماین په چاودنه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. خو په دې نړیواله اداره کې د افغانستان د چارو مسؤل فیروز علیزاده ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې شایي دا شمیر تر هغه چې د دوی په رپورټ کې یادونه شوي ډیر لوړ وي، ځکه په افغانستان کې د ارقامو او معلوماتو راغونډول اسان کار نه دی. طبعا په جنوبي سیمو کې چې جګړه روانه ده د ماینونو شمیر زیات او قربانیان هم زیات دي، خو د جګړې له امله موږ نسو کولای چې دقیق ارقام راغونډ کړو. یا د ماین قربانیان روغتونونو ته نه رسیږي چې ثبت سي، نو معلومات ډیر په ځنډ رسیږي. شایي کال ته دا څرګنده سي چې په افغانستان کې د ماین قربانیان تر هغه زیات دي چې سږکال زموږ پر پوټ کې یادونه شوې ده. د علیزاده په وینا په افغانستان کې د ماین 40% قربانیان ماشومان دي. د ماین پر ضد مبارزې د نړیوال کمپاین د چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماین پاکولو نړیوالې ادارې هڅه کوي چې تر 2023 میلادي کال په دې هیواد کې ماین صفر کړي او د ماین تلفات صفر ته راکم کړي. خو فیروز علیزاده وویل چې کچېرې مرسته کوونکي هیوادونه خپل مالي مرستې محدود کړي، دې هدف ته رسیدل به ګران وي. متاسفانه یو ستونزه چې د افغانستان د ماین اکشن موسسې ورسره مخامخ دي د بودیجې کموالی دی، او که وکتل سي یو مهال که موسسو 100 میلیون ډالر ترلاسه کول، اوس یې اندازه 50 میلیون ډالر تر کم شوې ده. نو په افغانستان کې د دغو موسسو تمویل ډیر مهم دی. د ماین پر ضد مبارزې نړیوال کمپاین وایي تیر کال په ټوله نړۍ کې د ماین د قربانیانو شمیر د وړم کال په پرتله 15% لوړ شوی، او لشته لږه 6,416 تنه د ماین په چاودنه کې زخمیان یا وژل شوي دي. د ماینونو پر ضد مبارزې د نړیوالې ادارې ویلي چې په افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، یمن او اوکراین کې د جګړو له امله د ماین قربانیان ډیر شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د امریکا په خوانی لومړی میرمن لورا بوش د هیواد لمنتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د رول پیاوړتیا لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. میرمن بوش د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو د رول د پراختیا په برخه کې زیاتې هڅې کړې، او کله چې لومړی میرمن و افغانستان ته سفر وکړ، څو ورځې وړاندې میرمن لورا بوش افغان ښځو ته د خدمت په خاطر جایزه ورکړل شوه. د موضوع تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش میرمن لورا بوش چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چوپتیا غوره کړې وه، په وروستیو کې د متحدو ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره هڅې جاري وساتي. لورا بوش هم هغه وخت چې د امریکا لومړۍ میرمن وه، او هم وروسته د افغان میرمنو د رول د پیاوړتیا لپاره پرله پسې هلې ځلې کړې دي. په روسیو کې میرمن لورا بوش په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ په خاطر جایزه ترلاسه کړه. دې ته دا جایزه چې لاس پر لاس نومیږي د ښځو دیموکراتي شبکې ورکړه. دا جایزه د افغان ښځو د وضعیت په اړه د پخوانی لومړی میرمن لورا بوش د لومړنۍ رادیوي وینا په 15مه کالیزه کې ورکړی شوه. میرمن بوش وویل له هماغه وخته تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ډیر کارونه شوي، خو لا هم ډیر کارونه پاتې دي چې باید وشي څو افغان ښځې په افغاني ټولنه کې خپل حقیقي مقام ترلاسه کړي. میرمن بوش وویل په افغانستان کې د خوشبینۍ دلیل شته. د په دې برخه کې ښوونځیو ته د زیات شمېر نجونو تک او په سوداګرۍ کې د ښځو د رول یادونه وکړه. میرمن بوش د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل اوس چې په امریکا کې نوی حکومت واک ترلاسه کوي، خپل مسؤلیت بولي چې له دې نوې ادارې سره کار وکوي، او ورته ووایي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کار ته دوام ورکړي. د فټ سټاپ نشي له لیکنې سره سم د طالبانو د رژیم له پرزيدو وروسته میرمن لورا بوش په امریکا کې چوب خو فعال رول لرلی دی. دا د لومړی میرمن په توګه درې ځلې افغانستان ته تللې او په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون په جوړولو کې مهم رول ولوباوه. دا همداراز د امریکا او افغان ښځو د شورا یو افتخاري رئیس هم ده. دا شورا د امریکا او افغانستان پخوانی ولسمشرانو جورج دبلیو بوش او حامد کرزی جوړه کړې ده. د دې شورا هدف د پوهنې، روغتیا، اقتصاد او د مشرتابه په برخو کې د افغان ښځو د رول پیاوړتیا ده.
و امریکا چې د امریکا په خوانې لومړی میرمن لورا بوش د دې هیواد لمنتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د رول د پیاوړتیا لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. لورا بوش څو ورځې وړاندې افغان ښځو ته د خدمت په خاطر جایزه ترلاسه کړه. وړاندې دغه راز له یوې ځوان نجلۍ سره چې مور یې پرې لیک لوست کړی دی مرکه لرو. دغه راز دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو احصایو له مخې ویل کیږي چې تر اوسه پورې ډېرې نجونې بې سواده دي او لیک لوسته امکانات نه لري. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف او د ازادۍ راډیو په ګډه اونیز پروګرام درته خپرو. د حقیقت څه دی اونیز پروګرام کې مو هم د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي کمیشنرانو د ټاکلو په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشیدي سره خبرې کړي. خو صالح محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې صد مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
پاکستان د چهارشنبه پر ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د دغه هیواد جګپوړی ډیپلومات به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه واخلي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې نن 15مه ده چې جګړه روانه ده. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ایټالیا د ایمرجنسی روغتونونو د خدمتونو د پراخېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې 15 تنه د دوی سویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. ایران د اسرائیلو د تورونو بې بنسټه وبلل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو شمیر غړي د ملکي الوتنو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې انتقالوي. د اروپای ټولنې وکیلان بنن په غیر رایګری سره چې تمه کېږي له ترکیې سره د غړیتوب پر سر خبرې وځنډوي، انقره ته په کور دننه د پراخې ځپنې له امله یو سیګنال ورکړي. تمه ده چې د سوریې او اوکراین کړکیچونه په مسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمتری میدودیف او د نړیوال سره صلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. او د اوکراین ولسمشر به نن د اروپای ټولنې له مشرانو سره په غونډه کې پر هغوی فشار راولي چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه جاري وساتي.
په بخښنه سره زموږ همکار قاسم سولملو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. سلیم احمد صالح زموږ بل همکار به اوس تاسو د یو ایراني تبره امریکایی د چې په امریکا کې تورن شوی د جرم د دوسیې په اړه له نورو معلوماتو خبر کړي. دغه ایرانی چې مجرم پیژندل شوی د ایران حکومت لزمکه څخه هوا ته د راکټونو او د پوځي الوتکو د پروزو د رانول او ایران ته د هغو د قاچاق هڅه کړې ده. پر رضا اولنګیان تور لګول شوی چې هڅه کړې له هغو بندیزونو سرغړونه وکړي چې د امریکا لخوا پر ایران لګول شوی دی. جزئیات دې سلیمه مسلې پر پورت کې.
د امریکا د عدلی وزارت وای پر شپږ پنځوس کلن رضا اولنګیان د منهټن د فدرال قضایي هیئت لخوا څلور تورونه لګول سوي دي. د سه شنبه پر ورځ محکوم سو. څارنوالانو ویلي په دغو تورونو کې د الوتکو ضد توغندیو لاسته راوړل او ایران ته د هغو د انتقال همکاري هم شامله ده. اولنګیان چې هم د ایران او هم د امریکا تابعیت لري اټکل کیږي چې شایي په دې تور لږ تر لږه په 25 کلونو باندې محکوم سي. تمه کیږي دغه ایرانیل اصل امریکایی د مارچ میاشتې پر 13مه په مجازاتو محکوم سي. د رضا اولنګیان مدافع وکیل لی گینسبرګ ویلي د منصفه هیئت پریکړه ډیره مایوسونکې وه او موږ تصمیم لرو چې د استیناف غوښتنه وکړو. دغه ایرانی ټبره څلور کاله مخکې په استونیا کې ونیول سو خو وروسته د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا د تنظیم سویو عملیاتو په نتیجه کې امریکا ته وسپارل سو. د څرنوالونو په خبره چې اولنګیان په 2012 میلادي کال کې د دې ادارې له یو مخفي مامور سره په اوکراین کې هم کتلی و. دغه مامور ځان د وسلو روسي دلال معرفي کړی و چې ګواکې غواړي لمځکې څخه هوا ته د وشتونکو راکټونو او د پوځي الوتکو د بیلابیلو پرزو رانیول تنظیم کړي. د څرنوالونو وینا ده چې اولنګیان په خپلو مکالمو او ایمیلونو کې د دغو راکټونو او د الوتکو د پرزو د ترلاسه کولو او ایران ته د هغو د قاچاق په اړه خپل پلانونه تشریح کړي دي. څرنوالونو زیاته کړې چې اولنګیان په پام کې لرل چې دغه پرزې د افغانستان یا بل ګاونډي هیواد له طریقه ایران ته ولېږدوي. دوی ویلي اولنګیان د لسو راکټونو د یوې معاملې او د الوتکو د لسګونو پرزو په اړه مذاکرې کړي دي. ویل سی وی چې دغه ایرانی الاصل امریکایي د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې له خوفیه مامور سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې غواړي لږ تر لږه 200 راکټونه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړې لپاره د کورنیو او نړیوالو هڅو سره سره تر اوسه پورې ډېرې نجونې نالوستې دي او ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې دي. خو ډېرې داسې کورنۍ هم شته چې په خپلو نجونو له مشکلاتو سره سره په دې برخه کې پانګونه کوي. یوه هم یوه کونډه ده چې خپل لوري په پرورشګاه کې شامله کړې ده څو لیک لوست زده کړي. فریبا ظاهر د دې ښځې له لور سره مرکه کړې چې نوم یې نه دی ښودل شوی. هغه خپله کیسه داسې کوي.
مور مې ستا د پلار مې مړ شوی ده. نور یو خو یو ورور لرم، یو خور لرم. زه غټه یم، خور مې مانه وړه کوي ده، به مې ورور دې خور نه وړه کوي ده.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې کار نه کوي، کور کې ده.
ته څنګه رالی دلته؟ ولې راغلی؟
درس خاطر راغلی یم. مور مې دلته راوستلو.
څومره خوشاله دلته؟ کوم کوم کارونه کوي؟
هر شی مکتب ته ځو، کورسونو ته ځو، کمپیوټر وایو، نور خیاطي ته ځو، کرشنی لار شی وای دلته. هر ورځ درس نه وایو، د هفته دوه دفعه، یو دفعه یو دفعه هغه د جوینه پاکو همداسي سي دا ویلې مخ پاکو او یو ورځ هغه همداسي درس وایو په تخ کې. څومره خوشاله دلته چې
درس وایي؟
ډیر خوشاله یم.
کور کې خوشاله یې کدلته؟
دلته
ولی
دلته هر شی د خاطر سي د مون کورش کې مکتب چې نه دلته هر شی فعال دي. دلته مونږ خوشاله ستو سي بیا کله کله وخت زی مور سه می زما بیا تل ډیر خوشاله یم سي کور ته زما. دلته مخ بیا تل به ډیر خوشاله مې سکه سم مور د کانال ته
بیا څه کارونه کوي چې تل هغه سر وځي.
هلته وکړ مور سره مې کومه کومه کاغی کاغه ډوډۍ په خیزور سره نور کارونه کم کوټر ته جوړ کومه ډوډۍ ورته هغه ډوډۍ مثلا ورته زغلې کومه نور شوینه مثلا دیګه ورته هغه دې ماته خو دې زیر ته کومه نور اورور سره مې درس وایم به تر څه زید تر زو غوړم ټولنه ته خدمت وکمه ټولنه ته خدمت کوم مور ته مې پاینده کې ورته خدمت کومه د دې په قیمه م درد کې دي خطر ورته غوړم چې آینده کې ډاکټر سره به دې په قیمه ته توی کوم.
کله کله د خپل کورنۍ کې یا د شاو خو خلک مو کله کله د سینې درته وایي چې ته په پرورشګه کې یا
وای 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 والے په بارشګه کې وای والے همدلته وای درس ته چا نه کیږي درس ما وای مونږ بیا مور مونږ تشویقې وای زه تاسو درس وای و تر څو څنګه سي د جامو په درته لګي کیا وای نور د مونږ قومونو هغه نه پری دی وای درس ما وای مونږ ته وای بیا مور وای زه لار سي تاسو مکتب ته وای زه په خبرې سم کیږي
د څوک درس ته وای چې
دا د مونږ یو کاکا دا نور خالګان می دی وای مزه یا
ولی هغه وای ولی مزه
یا ولکان ځلې کنه پری دی به مونږ ته وای وای دوی پلار نور چا وس دوی سی مونږ ته وای وای پلار مخ مرڅوي دا پلار مخ چینه دا چینه واغه مرڅوي دا وای پلار هغه چینه دا سی دوی سی به مونږ وای درس دی ته مو وای دی کور هغه ورته زکوي سی دوی خپل اینی میر کور تلر سی وای دی تاغه نه پختنه نه کوي سی هغه وکا اینی زاره سره درس ته وای وای دی دیګه پختنه کوي.
او ته څه ورته وای وای ته
زه ورته وایم وایم زه درس وایم هم دیگه کوم هم درس وایم
د باندې هم تاسو کله کله وځي
نه مونږه مونږ ته وای تاسو غټه نه ستې وای د کور نه وځي نه 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 پری دی مونږه سی بیا چې یا خو له الکان ته وایو بیا مونږ ته راوړي اجازه خو مونږه نه پری دی.
امنیت او سالم چاپیریال
واړه او روغتیا
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو موږ په ورځني ژوند کې اکثره وخت له داسې میکروبونو سره مخ کیږو چې ګڼې سي ستونزې پېښولی شي. له ناروغ کس سره مخ کیدل، له هغه سره ناسته یا ستړي مشي کول، د ناروغو کسانو د وسایلو څخه استفاده، یا هم کله چې د باندې وضو خاورو دوړو کې ډیر میکروبونه وي، چې له دې امله مو لاسونه له میکروبونو سره سروکار لري او زموږ د ناروغه کیدلو چانس زیاتوي. کله چې پر لاسونو مو میکروبونه وي نو هغه خو نه لیدل کیږي، موږ خولې او سترګو ته ورلو، نو بیا مغه وي چې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږو. کله چې موږ ناروغه شو نو زموږ د لاسونو له لارې د کورنۍ نورو غړو ته هم د میکروبونه سرایت کوي، نو ځکه خو زموږ کورنۍ کله ناکله له یو سره ناروغ شي چې بیا د ټولو پر علاج ډېرې پیسې مصرفېږي. رازو دې ته چې په کومو حالاتو کې د دې امکان شته چې پر لاسونو باندې مو ډېر میکروبونه ناست وي. کله چې مو لاسونه د نورو ناولو یا خیرنو لاسونو سره په تماس کې کیږي، کله مو چې لاسونه د ناروغ د وجود له مایاتو سره په تماس کې کیږي، په داسې وخت کې د لاسونو مینځل په صابون ډېر ضرور دي. د دې ترڅنګ په ځینو نورو حالاتو کې هم په صابون سره د لاسونو مینځل ضرور دي. له تشناب څخه له راوتلو وروسته، د ډوډۍ یا غذا له جوړولو مخته او وروسته، کله چې خپل یا د بل چا زخم پاکوو، د پوزې له پاکولو وروسته، او کله چې له کثافاتو سره په تماس کې کیږو. نن له موږ سره د نصف له ادارې سره د افضل صحیح په برخه کې ډاکټر نصرت رسادی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په صابون سره د لاس مینځلو په ګټو خبرې کوي.
په صابون باندې لاس مینځل یو ډېر ګټور عمل دی. دا د ماشومانو ټول انسانانو صحت ته ډېره فائده لري. کومې ګټې چې په صابون باندې لاس مینځل لري، هغه دا دي چې لومړی د اسهالي ناروغۍ یا د نس ناستي مخنیوی کوي. که چیرته ټول خلک په صابون باندې لاسونه مینځي، نو تقریبا د اسهالي ناروغیو په شیو کې به 50% یا نیم په نیمه کمواله راشي.
همداراز سروې کړې ده په افغانستان کې به څومره کسان په صابون باندې لاس مینځي، په دې کې به څومره ماشومان راځي، آی دیس کوم سره ته ویلې سي؟
سروېګان شوي دي او خلکو نه پوښتنه شوي. تقریبا 50% خلکو ویل دي چې موږ لاسونه په صابون مینځو، مګر کله چې موږ تلیو د غوی تشناب کې د لاس مینځل ځای کتل او صابون هم کتل، نو یوازې 50% خلک دغه تحصیلات لري. په دې معنی چې نیم په نیمه خلک د افغانستان چې دي، دوی په صابون لاسونه نه مینځي، حتی هغه تحصیلات هم نه لري، د شوی نه لري او سره بیا صابون نه لري.
په دې خاطر ماشومان او شمیره ته ویلې سي چې د تاسو په سروې کې څومره ماشومان دي چې دوی په صابون باندې لاس مینځي؟
په دې سروې کې ټول غټان او ماشومان ټول راغلي. مشخص ماشومان په اړه معلومات پکې نشته، لکه د عمومي معلومات دي چې پوښتنې شوي دي کې غټان هم شته، ماشومان هم شته. 50% وایي چې لاس مینځو، مګر په حقیقت کې 40% یا 50%
لاس مینځي. به تاسې له کورنیو سره خبرې وکړلې، د صابون اهمیت متوازی کړ؟
موږ دوه قسمه پروګرامونه لري. یو پروګرامونه دي چې په ټولنه کې یا په کلیوالو سیمو کې دي، او یو پروګرامونه دي چې په ښوونځیو کې دي. په کلیوالو سیمو کې موږ په څلورو ولایتونو کې په امتحاني شکل باندې د نظافت بهبود یو پروګرام لرو چې بامیان، ننګرهار، بادغیس او کندهار دي. هلته موږ تسهیل کوونکي روزلي دي. دوی زی ټولنه کې د خلکو سره جلسې نیسي، غونډ نیسي، هغوی ته د لاس مینځل د اهمیت په اړه خبرې کوي. بیا دویم قدم یې دا ده چې د ټولنې رضاکار چې دي، صحي رضاکار، دوی تربیه کوي، هغوی زی په ټولنه کې خلکو ته د پیغامونه رسوي. او دریم دا ده چې په ښوونځي کې معلمین او شاگردان روزی تر څو په دې اهمیت باندې پوه شي. دویم پروګرام چې موږ لرو هغه په ښوونځیو کې د لاس مینځلو د ښوالي پروګرامونه دي، چې په دې کې موږ روزنیز پروګرامونه لرو. معلمین، شاگردان، دوی روزو د لاس مینځلو اهمیت ورته وایو او د هغې صحیح طریقه ورته موږ بیانو. دویم، موږ تسهیلات جوړو. ښوونځیو کې موږ د لاس مینځلو دپاره پاکې اوبه، د لاس مینځلو تسهیلات، د شوی دا شیان او حتی صابون هم لرې وخت کې مهیا کوو. او بل، د معارف د وزارت سره موږ په دې کار کوو چې دوی په خپلو پروګرامونو کې دا شامل کی، په پالیسیګانو کې، په پروګرامونو کې، ترڅو د لاس مینځل د ښوونځي یو حیاتي برخه شي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو که د وزیر ته وایي هغه کسان په تیر ماشومان چې صابون نه ګټه نه اخلي، لاس نه ور باندې مینځي، دوی له کوم زیانونو سره مخ کیږي؟
ډېر عمده صحي مشکلات چې دوی ته پیښیږي، اول اسهالات دي، نس ناسته. د ماشومان په نس ناسته زیات اخته کیږي. دوهم، تنفسي ناروغۍ یا د سینې ناروغۍ، لکه سینه بغل، په دې باندې اخته کیږي. او بل دا ده چې نوي زیږیدلي ماشومان ډېر د خطر سره مخامخ دي، خصوصا کله چې کلینیکونو کې زیږون کیږي او صحي پرسونل یا صحي کارکوونکي دوی صابون لاسونه ونه مینځي، دوی د نوي زیږیدلي ماشوم ژوند ته خاص تهدید متوجه کوي. نو ځکه څېړنې ښیي چې که چېرته ډاکتران، قابلې او نرسان دوی لاسونه په صابون ومینځي، نو 40% نوي زیږیدلو مړینې به راکمې شي. بله دا ده چې کوم ماشومان چې په اسهالات وخت کې یغوی به په سوی تغذیه مخته کې سوی تغذیه په سبب د دوی واده متاثر کی او بل اخر د دوی غ تعلیمي نتایج هم خرابې ورسره.
معمولا چې کله د افغانستان په ولایتو کې خلکو سره خبرې کیږي دوی فقر او غریبي د دې لامل بولي چې دوی نشي کولای صابون واخلي به ماشومان هم لاس پیو مینځي او دوی هم په دغه برخه کې به د تحصیل نظر څه
زه فکر کوم دا یو ناسم پوهاوی ده ځکه صابون نن سبا په هر ځای کې موجود ده. یعنی که ته د افغانستان تر ټولو لرې کلي ته هم لاړ شي نو په دوکان کې به صابون وي. حتمي نه ده چې دوی ډېر قیمتي صابون واخلي چې هغه مثلا په 100 افغانۍ ده، د 100 افغانۍ صابون هم پیدا کیږي. اما غیر کار چې د 100 افغانۍ صابون کې د 100 افغانۍ صابون هم کوي. صابون د قیمت د نظر ډېر ارزان تمامېږي دوی لپاره، خو که چیرته صابون ته دوی لاسرسی ولري او بیخي دومره فقیر چې صابون نه وي، حتی په ایره باندې هم که دوی لاسونه مینځي په پاک ایره باندې هغه هم د میکروبونو د خپراوي مخنیوی کولی شي.
تاسې چې کله له دوی سره خبرې کوئ دوی خپله څومره د صابون په ارزښت باندې پوهېدله؟
یو شی چې په افغانستان کې شته هغه دا ده چې د پوهاوي سطحه او د عمل سطحه دا همیشه سره فرق کوي. کله چې تاسو د خلکو نه پوښتنه وکړئ د صابون باندې لاس مینځل د ارزښت په اړه، تقریبا یو ډېره لوړه فیصدي به تاسو ته ووایي چې بالکل د ارزښت لري، موږ په دې پوهیږو. مګر کله چې تاسو عملا د دوی د عمل ژوند وګورئ هغه بیا ټیټ ده. په دې کې مختلف سببونه دي، یا دا ده چې واقعا نه غواړي چې لاسونه په صابون مینځي، یا دا ده چې دوی ته دا ارزښت نه لري، معلومات یې اخیستي مګر په ارزښت یې نه دي پوه شوي درست، او یا دا ده چې دوی هغه تسهیلات نه لري. مثلا د تشناب په څنګ کې د شوی نه ده جوړه کړې، ورسره څنګ کې صابون نه دی. که څوک غواړي چې دغه د لاس مینځلو عمل د دوی عادت وګرځي، په کار ده چې تشناب په منځ کې تشناب په څنګ کې د شوی جوړه کړي چې په هغه کې اوبه موجود وي همیشه، او په څنګ کې ورسره صابون کیږي، نو د دې چانس بیا زیاتېږي چې کله تشناب نه دوی راوځي لاسونه په صابون مینځي. بل دا ده چې افغانستان کې عام رواج دا ده چې د ډوډۍ نه مخکې دوی لاسونه مینځي مګر صابون استفاده نه کوي. حال دا چې دوی خو دا عمل اسم کوي، صرف یو صابون دی په ورسره اضافه کوي کله چې دوی لاسونه مینځي د ډوډۍ نه مخکې په صابون دي لاسونه مینځي. نو په دې معنی چې دا په افغانستان کې آسان دی نسبت نورو سیمو ته، ځکه موږ دغه عمل لرو د لاسونه مینځل د ډوډۍ نه مخکې وروسته، خو صرف یو د صابون علاوه کول دي. کې
تاسو په نظر ماشومان به څنګه واڅوو چې غوی له صابون نه ګټه واخلي کله چې دوی ډوډۍ خوري لاسونه مینځي یا له لوبو نه راځي لاس پرې مینځي؟
د دې لپاره چې د صابون استعمال مروج شي، د ټول نه اسانه او موثره لاره ده چې موږ په ماشومانو باندې کار وکړو. ماشومانو باندې کار په دوه ځایونو کېږي، یو دا ده چې په ښوونځیو کې او دوهم په کور کې. په ښوونځیو کې باید داسې پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان ډلې ډلې د ورځې په یو مشخص وخت کې د لاسونو مینځل لپاره راوستل شي، لکه استاد د دوی سره راوځي ټول صنف راوباسي او دوی ته وایي چې تاسو په دغه مشخص وخت کې لاسونه مینځئ. کله چې دا عمل دوی بار بار تکراروي دا د دوی عادت ګرځي، بیا دا دوی چې کله کور ته راځي دا عمل تکراروي او حتی نور هم د دوی نه بیا الهام اخلي او هم لاسونه مینځي. یو دویم د والدینو سره کار باید وشي. مور او پلار باید په دې پوه شي که ماشوم لاس په صابون ونه مینځي دا په اسهالات اخته کیږي، په تنفسي ناروغۍ اخته کیږي، او بل دا چې په سوی تغذیه اخته کیدی شي، او بل دا چې دوی ته اقتصادي زیان هم دی، ځکه دوی ماشومان چې مریضیږي دوی مجبور دي چې پیسې ډاکټر ته ورکړي، دوا باندې مصرف کړي. نو کله چې دوی په دې اهمیت باندې پوه شول دوی بیا خپل ماشوم دې تشویقوي، دې ته هڅوي چې د ډوډۍ خوړل نه مخکې او تشنه ته تګ نه وروسته لاسونه په صابون مینځي. نو د استادانو او د والدینو رول په دې کې ډېر زیات مهم او کلیدي ده، دوی باید دا مسؤلیت واخلي.
تاسو خپل د ورځې څو ځله لاس په صابون مینځي؟
د دې په خاطر چې نور زمانه زده کړه کوي، که زه دا کارونه کوم نو بیا زما وینا هیڅ تاثیر نه لري. نو زه کوشش کوم چې د ټول نه زیات خپل لاسونه په صابون مینځم، حتمي د ډوډۍ نه مخکې مینځم، تشناب ته د تلو نه وروسته مینځم، د ناپاک څیز د تماس نه وروسته مینځم، او حتی ما خپل ماشومان هڅولي دي چې دوی د لاس مینځلو په اړه باندې یو وړه ویډیو جوړه کړي. زما دوه لورګانې دي، هغوی تېره ورځ یو ویډیویي کلپ جوړ کړو، خلکو ته د صابون باندې د لاس مینځلو په اهمیت باندې خبرې کړي. هغه ویډیو کلپ ما په یوټیوب کې هم اچولی دی، زما لپاره دا ډېر ارزښت لري. نو په دې خاطر چې زما خبرې په خلکو ښه تاثیر وکړي زه مجبور یم چې دا عمل د نور نه زیات
خپلې کورنۍ نه اول شروع کړم،
اول د خپلې کورنۍ نه شروع کړم، او اول د ځان نه شروع کړم، بیا کورنۍ او بیا هم نور خلکو ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د هیواد روان بحراني حالت د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او د ټاکنو پر وړاندې ګڼ خندونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې په اندېښنې کې اچولي دي. لا ګڼو جنجالونو او کشالو له تیرېدو وروسته څو ورځې وړاندې د ملي وحدت حکومت د ټاکنو د کمیسیونونو لپاره کمیشنران معرفي کړل. آیا د کمیشنرانو ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه او که د وړتیا له مخې؟ څه فکر کوي دوی به وتوانیږي چې د ټاکنو پر وړاندې رامنځته شوې بې باورۍ له منځه یوسي او د عادلانه ټاکنو لپاره زمینه برابر کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خپرونه کې به د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید راته ځواب کړي. تاسو سره کله وي ستوري مشر، مخکې دي چې موږ د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو د نویو معرفي شویو کمیشنرانو پر ټاکنې او ګمارنې وغږی ګمخ کړی دی، غواړو د تیرو کمیشنرانو یا د تیرو د دواړو کمیسیونونو د غړیو په کارونو وغږیږو، د ټاکنو د بهیر او د تاړوند نورو کارونو د یوې څارګرې ادارې د مشر په توګه ستاسو له نظره د هغوی کار او د هغوی کاري دوره څه ډول وه؟ تاسو څنګه ارزوئ؟
ډیره مننه. باید یو څه ووایو چې د افغانستان د اصلاحاتو په برخه کې خصوصا د ټاکنیزو د افرادو عدلون بدلون نه شي کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحات لپاره تکمیل یا بشپړه کړي، او دا هم نه شي کولای چې بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي به انتخابات له ګواښونو سره، خنډونو سره او ستونزو سره مخامخ نه وي. ولې تر کوم هغه ځایه پورې چې تېر ټاکنې د موږ تاسې له یو لړ ناورینونو او خنډونو سره مخامخ شول او بالاخره پایلې په غو شک باندې چې قانون حکم کوو اعلان نه شولې او پای ته ونه رسېده، نو طبیعتا چې په دغه بنسټونو باندې چې ملي بنسټونو او باید واقعا د ټاکنو هغه قوانین یې په بشپړ توګه پلي کړی وای د یو لړ بې باوریو سره مخامخ شول. یو ادعا کېدله چې گویا اوس دا کمیشنران په تقلبات کې دخیل وو یا ځینې تخچیانې چې تر سره سولې په کې دی عملا دخیل وو. په غاړه باندې تر اوسه پورې هیڅ نهاد او هیڅ بنسټ کوم اسناد مدرک نه بودن چې دا وښیي چې کمیشنران دی په تقلبونو کې یا په سیستماتیک هغه بحران کې دی دخیل وي لاس ولري. اما دوه مسلې ډېرې مهمې وي. یو دا چې هغوی ونه شو کړی چې دغه د دواړو کمیسیونونو یا په خصوص د ټاکنو د خپلواکو کمیسیون هغه استقلالات په بشپړه توګه باندې وساتي. دوی قانون چې کوم رقم حکم کړی دی چې باید هغه ټولې کړنې، اجراءات، پرېکړې باید خپلواکې وي. ولې موږ تاسو لیدلو چې په ځینو حالاتو کې به دوی د کاندیدانو تر اغېز لاندې راتلل او یا هم خپله دوی ادعا کوله چې په دوی کې مداخلې وي، نو دغه دوی دغه نه توانمندي یا تسلیمېدل دغسې مسایلو ته ښیي چې په د اړخ کې دوی پاتې راغلي وو.
ولې هغوی ونه شول کړی چې فیصله روښانه کړي او د هغوی دغه دوره یې ناکامه دوره وبلله؟ او که چېرته موږ فکر وکړو، البته ټول افغانان په دې فکر دي چې د روان بحراني حالت رامنځته کېدا یوازینی عاملین چې دي هغه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو غړي دي. په دغه برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
قاطعیت نه درلوده. دوی باید هغه اراده او کړنې باید ډېرې ثابتې وي. په هیڅ مورد کې دوی باید تسلیم شوی نه وي، ځکه چې دوی وظیفه دا وه چې د قانون په اساس باندې خپلې کړنې ترسره کړي. حکومت، د حکومت نه لباندې نورې سیاسي ډلې، هر هغه ګروپ چې بالاخره غوښتل انتخاباتو په پایله کې دوی باید لاس درلودی او د دوی په نفع باندې مسایل ترتیب شوی وای، دوی باید اجازه ورکړ نه وي، ولې تر ډېر حده پورې دوی تسلیمېدله. په دوم قدم کې د قانون بشپړ پلي کېدل وو او کومې غلایې هیڅ دوی جوړې کړې وې باید هغه په سمه توګه پلي شوی وای. له بده مرغه دوی دغه تورمندي نه درلوده. په ډېر مورد کې د ټاکنو قانون، اساسي قانون، یعنی موږ یو لوی لست لرو چې هغه نقصي وي دي، نو که هغوی د قانون په بشپړ توګه پلي کړی وای طبیعتاً چې بیا په هغه وخت کې دوی ملت ملامت کېدل نه.
ملي وحدت حکومت مشرانو د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو لپاره کمیشنران وګمارل او ورمه ورځې د هغوی د لوړې مراسم هم ترسره شول. ستاسو له نظره دغه ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه که د وړتیا له مخې؟
پروسه کې تر اپزیزه هم دخیل ومه، یعنی پروسه د گزینش یا د غوروي ډېره شفافه وه. پغه کې د قانون هغه کوم یارونه چې په ګوته سی او په ټول هغه درخواست کوونکو باندې پولیس وره دې پروسې بهیر کې یو استانه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او پنځلس استانه د شکایت کمیسیون لپاره حکومت لست ترتیب سو او وړاندې کړل سو. نو پلس کې هغه د حکومت خپل پریکړه خصوصا ولسمشر چې څوک غوره کوي قانون حکم دا کړی و چې باید د ترکیب کې هغه ملي جوړښت او بل اخره جنسیتي ترکیب باید پام کې نیول شوی وای چې تر ډېره حد پر نیول شوی ده. ولې پلس کې نور هم یعنی دونه غښتلي کسان وو پیاوړي کسان وو چې هم د ټاکنو برخه کې دوی تجربې درلودې هم وړتیا نسبت نور ته په مقایسه سره زیاته وه. ول دا یو سیاسي تصمیم و چې ونیول سو. نو په هر حال دا پرېږده به د وخت قضاوت چې په بالاخره دا اوسني کمشنران څومره کولی شي چې د خپل هغه دندو او مسؤلیتونو سره په ښه توګه سرپرستی وکړي او بالاخره کامیاب وزیر ملت پر وړاندې باندې
په عموم کې د ټولو افغانانو هغه عامه ذهنیت د ټاکنو پر وړاندې یو ډول منفي دی. دوی فکر کوي چې په ټاکنو کې به بیا هم درغلی وي او بیا به هم یوې اخیری او مثبتې پایلې ته نه رسیږو. ستاسو له نظره آیا دوی به وتوانیږي چې دغه بې باورۍ له منځه یوسي او د افغان ملت هغه اذهان چې د ټاکنو د بنسټونو په اړه منفي جامه اخیستې ده هغه به مثبتې خواته واړي؟
له نیکه مرغه په دغه لس کې یو ښه پاین دغه ده چې کوم کسان چې په لس کې راغلي دي یعنی بې غرض او بې مرضه دي پغه عامیانه اصطلاح باندې چې دوی په یعنی په غټو پوستونو کې یعنی په غټو موردونو کې دوی ګروپونو ته تړلي خلک نه دي. دوی باید له تیرو تجربو نه پوره ګټه واخلي. ګوري ولې د اوسنۍ کمیسیون یا کمیشنران چې د کمیسیون ځي ولې بدنامه شول دا یو پوره درس ده. نو که دوی هغه موارد چې د کمیسیون د بدنامۍ سبب ګرځي او کوم هغه نتیجه چې خلک ترې تمه او توقع لري په غو باندې ډیری هغه ارزښتونو ته او اصولو ته پاملرنه وکړي او بالاخره به شاته اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواکي کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون هغه اصلي موخه تر پوښتنې لاندې راولي، خپلواکي تر خپل اغېز لاندې راولي، یو نو ثابته او بې باوره مدیریت ترسره کړي. دغه به کولی شي چې دوی څه مرسته وکړي چې بالاخره یو ښه مدیریت ولري، چاته اجازه ورنه کړي چې کارونه کې مداخله وکړي، د نهادونو خپلواکي په هر مورد کې یعنی دوی قوي او مستحکمه اوساتي او هیڅ فشار ته باید تسلیم نسی. سس قانون حکم کې په موږ شکل باندې دوی مختلف شي طبیعتا چې خلک هم دا څه پایله غواړي.
مخکې تاسو په خپلو خبرو کې مو ویلي چې په دغه لیست کې یو شمېر نور وړ اشخاص او په دې وروستیو کې ځینو رسنیو ځینو سیاسي فعالانو هم دا اندېښنه ښودلې ده چې کوم کسان چې ګمارل شوي دي د سیاسي مصلحت پر بنسټ رامنځته شوي دي. آیا فکر نه کوئ چې په دغه لیست کې به نورم وړ او بایستعداد اشخاص وو؟
ما مخکې یادونه کړې چې په دې وطن کې اوازې او اتهامات یو پراخه لړۍ سره ده. هېڅ څوک په دې مورد په دې اسناد ثبوت نه لري. ګورئ په هغه وخت کې چې دا کسان لیست ته راغله یعنی دغه پروسه یو سل اته نفر په موږ وخت کې چې موږ لیست راوستل دیرش د ټاکنو کمیسیون لپاره و پنځه سل د شکایت کمیسیون لپاره یو سل اته نفر په لیست کې راغله او دوی سره موږ مخامخ مرکې د مطبوعاتو او د ناظرینو په مخ کې درلودلې. نو په وخت کې هیڅ نو اندېښنه یو مورد چې دوی په کوم ډول پرې تړلی دي یا په ټپه پرې تړلی دي یا دوی داسې کومه قانوني ستونزه لري هیڅ مورد نه و. ولې کله چې دوی لس راغل نو باید لږ نه دغه منفي اوازې او کمپاینونه خپاره شول. فکر کوم په دو وطن کې که هغه پوښتنه وي او دغه کسان چې منفي اوازې په ټولنه کې خپروي چې بهتر له هغه تروریزم نه دی چې هغه بالاخره په هغه کې خلک وزل کیږي او خپل ژوند لاسو کې دغه نوع تروریزم د خلکو ذهنیتونه خرابوي په خصوصا په ملي پروسو باندې. نو پښتانه کوي حتما له دې نه باید پښتانه سوی چې په کوم اسناد دوی دا خبرې کوي ولې اسناد موجود نه دي فقط هغه اتهامات. یو شی باید واضح وایم چې ځینې دوی په پروسې کې مغرضه کسان دي. دوی کسان پروسې ته نه راغلي په دغه لستونه کې را نغلل نو طبیعتا چې دوی به خوشاله نه وي منفي کمپاین وکړي. ولې تر کوم ځای چې موږ ته ثابته وه یعنی کوم دله پر یا کوم هغه ټپل پر دوی تړل نه دي زه هیله من یم چې په اخره په دوی په دغه غوروي کې کله چې ولسمشر او نور حکومت چا وکړي خدای نه خواسته دغه نسبت الته را مسسوي نه وي چې یعنی دا هسی تعهد سوی چې احمد په محمود پورې او کلبی په مقصود پورې تړل سوی ملي ماموریت دا ملي پروسه ده او د ما غوښتنه هم له کسانو چې منفی کمپنیو کې دا چې لطفا ملي پروسو سره خیانت مکوئ او همدارنګه همدغه کمشنران دا چې باید د خلکو غوښتنه ته درناوی کوي او د قانون په اساس باندې خپل دندې ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنې په توګه د ټاکنو او نورو اړوند جریاناتو نه د یوې څارګرې ادارې د مشر په توګه ستاسې مشخص وړاندیزونه او سپارښتنې به نویو ټاکل شویو کمشنرانو ته څي؟
د ما سپارښتنه دا ده چې اول قانون، یعنی په هیڅ مورد کې باید د قانون چوکاټ نه باید ونوځي. دوم، د بنسټونو خپلواکۍ ته باید درناوی وکړي او همیشه به دغه رعایت کړي، که د حکومت سره په چلند کې وي، که مدني ټولنې سره په چلند کې وي، که د سیاسي ګوندونو سره، که د نړیوال ټولنې سره، یعنی په هیڅ حالت کې د کمیسیونونو خپلواکۍ باید تر پښو لاندې نه شي. درېم، دوی باید ثابته او توانمند مدیریت باید ولري. خدای نخواسته داسې نه چې بیا هم لړۍ دونه وشړېږي، که چېرته بیا هم دا مدیریت دوی پوښتنه لاندې راغی، طبیعتا چې بیا هم هر فرد تقلب کی، جلدکاری بکی او بالاخره عدالت باید تامین کی. په موارد که چې هر څوک وي که چېرته له قانون نه پښې غځوي، هغه د قانون اصول ماتوي، چې هر څوک په هر کچه وي باید هغه قانون ته وسپارل شي، عدالت ته وسپارل شي، عدالت ته تامین شي، چا ښه کار کوو باید مکافات شي، چا چې بد کار کوو مجازات شي. نو دغه اساسي سپارښتنه دي چې دوی لپاره موږ لرو.
کور ودان، تشکر. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه دی پروګرام چې